مشال رادیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیو بجې دی. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ د مشال ترڼا لباس هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان به هرو مرو نیسي. د پاکستان د پوځ مشر وایي د مې پر نهمه د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په حملو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. او د ترکیې ولسمشر د تور سمندرګي له لارې د اوکراینۍ غلې د لیږد موافقې د غځېدو اعلان کړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هرو مرو گرفتاروي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې ده چې اسلام آباد های کورټ پرون په ټولو قضیو کې د خان د نه گرفتارولو موده د مې تر 1.5 نیټې پورې وغځوله. رانا ثنا الله بیګا د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون آج نیوز سره په مرکه کې ویل چې د عمران خان پر ضد مقدمه دایر دي، نو ځکه به گرفتاریږي.
جہاں تک الٹیمیٹلی بات ہے تو گرفتاری تو اس کی ہونی ہونی ہے.
دی وایي هغه به بالاخره گرفتاری کی، ځکه چې پر ضد یې داسې مقدمه دي چې خورا واضحه دي، پکې هر څه ثابت دي او درج شوی دي، نو هغه باید د مقدمو مقابله وکړي.
عمران خان بیگا له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی دی، غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. د یو ځل بیا دا وکړه چې ورباندې دایر شوی مقدمه سیاسي دي. خو د پنجاب د لنډمهالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر عامر میر دا وکړي چې د خان په کور کې د په وینا له 30 څخه تر 40 پورې هغه مشکوک ترهګر پټ دي چې د مې پر نهمه یې د هغه تر گرفتارۍ وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حمله کړې وي. میر بیگا له شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې ویل چې د تحریک انصاف مشرتابه ته یې د مې 13 تر ماسپښین 2 بجو پورې وخت ورکړی دی چې ټول مطلوب کسان وروسپاري. د عمران خان ګڼ پلویان بیګا زمان پارک ته ورغلي ول. تر دې څه وخت وروسته پولیس له هغې سیمې ولاړل او شاوخوا لارې بیا د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید عاصم منیر ویلی دی چې د مې پر نهمه د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ وروسته په قهرجنو مظاهرو کې ککړ کسان به هرو مرو د قانون منګولو ته سپاري. د پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر تېر ماښام په بیان کې ویلی دی چې نوموړي د مې پر 18 د پنجاب په سیالکوټ چاوڼۍ کې وویل هیڅوک د وژل شویو سرتیرو د یادګارونو به احترامۍ ته نه پرېږدي. بیان د جنرال منیر له خولې زیاتوي چې پوځ به په هر صورت کې وروستیو پیښو ته د ورته واقعاتو د تکرار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر نهمه د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول او پوځي تاسیساتو څلو او دولتي شخصي ودانیو ته زیان واوښت. عمران خان وایي پلویان یې د حکومتي پوځي او شخصي ودانیو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې مخالفینو یې دا کار کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د مې پر 18 د احتساب ملي ادارې نیب له لوري د خان د گرفتارۍ طریقه ناسم وبلله. تر دې یوه ورځ وروسته اسلام آباد های کورټ نوموړي ته د القادر ټرست درغلۍ په قضیه کې د 2 اونیو ضمانت ورکړ او په نورو ټولو قضیو کې د هغه د نه گرفتارولو امر وکړ. د پاکستان پوځ په بنو په ځونی خیلو کې د عملیاتو پر مهال د 2 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر پرون رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د مې پر 18 د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ځونی خیلو کې عملیات وکړل. د پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه جوتولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې وژل شوي وسلوال د ناقانون تحریک طالبان پاکستان اختر محمد ډلې غړي ول. هغې وسلوالې ډلې لا د پوځ دعوې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ له مودې راهیسې په عملیاتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژلو او گرفتاریو دعوې کړې دي چې مشال راډیو په خپلواکه توګه نشي تصدیقولی. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 15 په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر قافله په ځانمرګي برید کې د 50 سرتیرو په ګډون 8 تنه ژوبل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان په هغه حمله کې پوځ ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې وه. په وروستیو کې په بنو لکه مروت او شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې بریدونه زیات شوي دي او انتظامی او امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو ضدي هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړی دی چې د تور سمندرګي د بندرونو له لارې د اوکراین د غلو لیږد موافقه تر دوو میاشتو پورې غځول شوې ده. نوموړي دا اعلان پرون پر داسې مهال وکړ چې ټاکل شوی و نن د موافقې موده پای ته ورسی. اردوغان ویل تر دوو نورو میاشتو پورې د تور سمندرګي د غلې برآمد موافقې غځولو فیصله شوې ده. د ویل روسیې موافقه کړې ده چې له دوو اوکراینیو بندرونو څخه به د کښتیو د روانېدو مخه نه نیسي او هیله یې وښوده چې هغه موافقه به د ټولو خواوو لپاره ګټوره وي. اردوغان دا اعلان پر داسې مهال کړی دی چې روسیې د خپلې غلې او کیمیاوي سرې د صادرولو پر وړاندې د خنډونو په غبرګون کې له موافقې څخه د وتلو ګواښ کړی و. هغه هوکړه چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراینۍ غلې د خوندي لیږد لپاره تیر کال د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې وه دوه ځلې غځول شوې ده. اوکراین د موافقې د پرونی تمدید هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې باید په مؤثره توګه عملي شي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوري چې تاسو له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شي. او اوس مرجو لومړی رپورټ ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان بیگا داوا وکړه چې پولیسو یې د لاهور په زبان پارک کې کور محاصره کړی دی او غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ورباندې دایر شوی مقدمه سیاسي دي. خو د پنجاب د لړمحالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر عامر میر ویلي دي چې د خان په کور کې د ده په وینا له دیرشو څخه تر څلوېښتو پورې هغه مشکوک ترهګر پړتي چې د مے پر نهمه یې د هغه تر گرفتارۍ وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حملې کړې وې. میر بیگا له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د تحریک انصاف مشرتابه ته یې د نن ورځې ماسپښین دوو بجو پورې وخت ورکړی دی چې هغه کسان ور وسپاري. د عمران خان تر څرګندونو وروسته د هغه ګڼ پلویان زمان پارک لوري ته ورغلل او تر څه وخت وروسته پولیس له هغې سیمې څخه ولاړل. پر دې موضوع د تفصیل لپاره د مشال راډیو خبریال طاهر جمیل له لاهور را سره دی. کله تفصیل راته راکړئ چې بیګا څه پیښ شول د زمان پارک په شاوخوا سیمه کې؟
پرون د پنجاب نگران اطلاعاتو وزیر عامر میر پریس کانفرنس وکړو. دې خبرو کې هغوی دا ویل چې موږ به کم نه مئی نیټه منې کم چې دا صورتحال پورا هیواد کې سره د لاهور او کم کور کمانډر هاوس سره کم چې نورې کمې ودانۍ نه به او نور نجی او سرکاري کمې داغا چې وي دا ودانۍ نه او املاک دې ته چې کم ترهګرو دې دې نقصان کړي او دې هنګامو کې کم ملوث وو آغا شلو نا شل یا سلویخ کسان دیو دا تراخگر دیو دا عمران خان کور زمان پارس کی ویلی دی وقت موجود دی او عمران خان او تحریک انصاف دا پنجاب حکومت تا حوالہ کی کنئی منگ بعد دے خلاف ایکشن آلو. نو داغا پریس کانفرنس نا لگ ساتے بعد تحریک انصاف دا مشر عمران خان کال زمان پارک خواہشا تھا لوئی شمیر کی پولیس والا راٹول شول باوجود دے چی عامر میر خپل پریس کانفرنس کی ویلو شلیرس گینٹو یعنی کہ یو اورا یو ایچ پی ٹیم منگ عمران خان لا ورکو چی دا کسان دی منگ تا والا کی خدا کا پریس کانفرنس تقریباً دننا دننا عمران خان کال خواہشا ٹول سیمو کے لوئی شمیر کی پولیس جمع شول اور کار کے دل داغا چی پولیس چلیس گھنٹوں تا انتظار بن گئی اور وس آپریشن شروع کی ہو دا لس یا دو لس گھنٹے دا پولیس والا آلتا ہو اور بیگا نا وقت نیمش پہ یوا یا دو بجو ٹیم تا دا پولیس والا تا اخپل اخپل داغو تلاڑ پولیس لائن سے بتلاڑ آپریشن بیگا وہ نشو.
صحیح طاہر جمیل قدارت ہوئے چھے عامر میر دا پنجاب دا لڑمحالی حکومت دا اطلاعاتی چارو وزیر چھدے د چې خبری غونډه وکړه د پکې دا خونه ویل کنه چې موږ عمران خان نیسو بلکې هغه مطلوب کسان یې یاد کړل.
جی جی بالکل عمران خان چې ضمانت منې دي نو عمران خان گرفتاری او دې پریس کانفرنس کې دې خبر کې عمران خان گرفتاری ذکر نه دی کړی خو دا کم کسان دي هغه یاد کړل چې موږ سا پاخ معلومات دی چې دا کم شلو نه سلوي خو تر هغه دی هغه نه د دې پریس کانفرنس نه بعد عمران خان په ټویټر خپل پاڼه منې دام ویل او خپل خطاب کې دا خبره وکړله چې کب کو پولیس تلاشی غواړي او زما کال تک راتګ غواړي تر غرو دوباره یا بل چلا نو سرچ وارنٹ ديزان سره راوړي او سلور پولیس والا د دان راشي او زما کال تلاشی دی والی خو به جواب کې د عامر میر به دا جواب ورک چې تر غر تربیت یافته دي او ډیر خطرناک دي سلوي تر غر دي دبار بس سلور پولیس والا موږ هیڅ کلم نه لګو که دی دانه مونږ کسان پولیس والا هم که لیګل سرچ آپریشن دپاره مونږ به کم از کم څلور سوه پولیس والا دانه لیږو.
ښه، او ډېر لنډ که راته ووایه چې اوس څه صورتحال دی هلته په شاوخوا کې؟ آرامي ده، د عمران خان پلویان هم تللي دي، نو اوس هلته آرامي ده، لارې خلاصې دي، هیڅ مسله نشته که نه؟
جی بالکل، تا حال التا آرامی دا سے مسئلہ نشتا، کارکنان الیکشن ڈالتا جمع دی، پولیس والا خاص تعداد کی التا نشتا دے.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د مې پر نهمه د درغلۍ په یوه قضیه کې د پخواني وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتارۍ وروسته په پاکستان کې مظاهرې پیل شوې، او په یو شمېر ښارونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله او دولتي او شخصي ودانیو ته زیان واوښت. په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې د مظاهرو پر مهال د ځاني او مالي زیان مخنیوي شونی و. ځینې پوهان وایي چې دا کار ځکه ونه شو چې په ریاستي ادارو کې د عمران خان پلویان شته، خو نور بیا په دې نظر دي چې د مظاهرچیانو شمېر ډېر زیات و، نو که پولیسو تشدد کړی و زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی شوه. اسرار العالم مومند موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان پوځ وایي د مې پر نهمه او لسمه خونړیو مظاهرو کې پوځي ودانیو، دفترونو، د کور کمانډر کور او نورو ځایونو ته زیان رسوونکو پر ضد به تر پوځي قوانینو لاندې مقدمې درجه وي. پوښتنه دا ده چې کله دغه مظاهرچیانو پوځي، حکومتي او شخصي ودانیو او ګاډو ته اور اچوو، نو دغه وخت د دوی مخه ولې ونه نیول شوه؟ د دې په ځواب کې په پېښور کې سینیئر خبریال او سیمهیزو چارو پوه شمیم شاهد د مې په ولسمه مشال ډیو ته وویل، دا ځکه چې د خیبر پختونخوا په موجوده نگران حکومت او پولیس څانګه کې داسې کسان دي چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره نرمه بڼه لري او نه یې غوښتل چې د دې ګوند د مظاهرچیانو خلاف اقدامات وکړي.
په خیبر پختونخوا کې چې کوم نگران حکومت چې کنه هغه چون چون کا مربع ده، هغه پخپله پته لګي چې هغه څه کوي او څه نه کوي. هغه ته نه وزیرانه ته پته شته چې څه کوي او نه آی جی پی ته پته شته چې څه وکړم. زه د دې هغه په مشینه کې تر اوسه پورې هغه د پاکستان تحریک انصاف خلک ناست دي چې هغه نه غواړي چې د تحریک انصاف خلاف څه کاروایي وشي، هغه نه غواړي چې تحریک انصاف د کارکنانو مخ ونیسل شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال شاه د مې په شپاړسمه د پاکستان شخصي ټي وي دنیا ته وویل چې دوی د مظاهرچیانو پر وړاندې ځکه له زغمه کار واخیست چې چا ته مرګ ژوبله وانه وړي. د کراچۍ د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا د مې په ولسمه مشال ډیو ته وویل چې پوځي، حکومتي او شخصي املاکو نقصان ته د مظاهرچیانو پرېښودو یو هدف دا هم کېدی شي چې دا رنګ د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو خلاف مقدمې جوړې کړل شي.
تحریک انصاف والاو ته موقع ورکړل شوه چې خپل ټول عزائم پوره کړي، چې دا رنګ هم د دوی خلاف مقدمې جوړې کړل شي او هغه وشو. البته که پوځ او پولیسو ډزې کړی وای نو سلګونه کسان به مړه شوی وای، نو د حکومت حکمت عملي ښه وه چې په مظاهرچیانو یې تشدد ونه کړ.
خود پیښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي چې د مې پر نهمه د تحریک انصاف مظاهره کوونکو خلاف ځکه کاروایي ونه شوه چې د په خبره دارنګ په ریاستي ادارو کې د عمران خان د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ټکر رامنځته نه شي.
زه دا ضرور ګڼم چې دا یره په ریاست کې دوره نوتی ده، دا عمران خان نه دوره یریږي، یا عمران خان د دو ډیر نږدو تن ده چې د دوی په کورونو کې فساد جوړیږي، د دوی انسټیټیوشنز د ادارو څه کوم بچی دي هغه عمران خان پسې دي، د یریږي د عمران خان په خلکو گزار کوون داسې ده لکه د کورونو انسټیټیوشنز کې تفریق راځي.
عمران خان چې په الخاذر ټرسټ قضیه کې ورته ضمانت ورکړل شوی او نوموړی پر ځان لګېدلی د درغلیو تورونه هم ردوي، نه هم مې د رنجر ځواک لخوا د تر نیولو وروسته په پاکستان کې پراخه مظاهره ترسره شوې. پوځ او حکومت وایي چې د تشدد ډکو مظاهرو تر شا د پاکستان تحریک انصاف لاس دی، خو د ګوند مشر عمران خان دغه تورونه ردوي او وایي چې املاکو ته په زیان رسولو او ډزو پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې د می پر نهمه د عمران خان د گرفتاری په خبرګون کې تر قهرجنو مظاهرو وروسته د تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشران نیول شوي او د ګڼو نورو پر ضد مقدمه دایر شوې دي. په همدې حال کې د می پر 14 په کراچۍ کې د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړي محمود مولوي او تر دې یو ورځ وروسته پخوانی وفاقي وزیر عامر کیانی د ګوند پرېښودو اعلان وکړ. اخوا عمران خان لګونده پر جلا شوی او سیاستوالانو انتقاد کړی دی. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي تحریک انصاف ګوند اوس مهال د اسټابلیشمنت تر سخت فشار لاندې دی، نو ځکه یې غړي ورڅخه بېلېږي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح د امنیتي ادارې لپاره کارول کیږي. پوهان وایي تر دې مخکې هم د اسټابلیشمنت د فشار له کبله د پاکستان له لویو ګوندونو څخه غړي تللي او ځان ته یې جلا ډلې او ګوندونه جوړ کړي دي. نیاز علي موضوع ته کتنه کړې ده.
د تحریک انصاف ګوند څخه جدا شو غړو ویلي دي چې دوی د خپل ضمیر ویښېدو وروسته دغه پریکړه کړې ده. خو په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف ګوند دا وخت د اسټابلیشمنت د سخت فشار لاندې دی، ځکه یې مشران او غړي ګوند پریږدي. پېښور کې د اسلامیا کالج پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ډاکټر شاهنواز مشال د مئی په 18 مشال لیډیو ته وویل
دا خلک خو لومری د پاکستان د اسټابلیشمنت لاسپوڅي پاتې شوې دي. د دې خپل څه آزاد سوچ د سیاست او د نظریې په حواله بالکل نشته دي، او دا په پاکستان کې په اول ځل هم نه کیږي. او دا تحریک انصاف ته هم د اسټابلیشمنت په وینا باندې راغلی یا ورته غیر غونډ کړو، نو بیا ظاهر خبره ده چې د اسټابلیشمنت د تحریک انصاف سره چې کوم مسکړکیچ راغلی دی، ډبداوی راغلی دی، نو اوس ته هغه خلک چې کم راغونډ کړي وو اسټابلیشمنت تحریک انصاف ته، نو اوس ته هغه لګیا دي رو پر وباسي.
ډاکټر شاهنواز مشال زیاته کړي چې د بد مرغا د پاکستان جوړېدو رهسه د عمل روان پاتې شوې دي.
دغه عمل چې دی دا بیا ضیاء الحق هم کړی دی، دا بیا جنرال پرویز مشرف هم کړی دی، وروسته بیا دا جنرال پاشا او د پاکستان د فوج زوړ چې کوم جنرال باجوا صاحب یا فیض امید دا اړ یو کو.
د سن های کورټ وکیل قانون پوها جلیل خان مروت بیاوایي په پاکستان کې تل په سیاسي ګوندونو کې داسې خلک پاتې شوي چې هغه په ګوندونو کې د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره شامل شوی.
په هر پارٹی کې اسټابلیشمنت د ملک دا کوشش کوي چې کم سے کم 50-50 100-100 20-20 30-30 چې څومره د دې کسان دي، زاړه ګوروګان دي، زاړه کلاړیان دي، چې هغه د هر پارٹی نه په هر الیکشن کې څه نه څه سیټونه راوړي، دا غي خپل کاروباري مفادات اسټابلیشمنت سره واسطه وي. نو چې چا خلکو ادارو سره کاروباري ټکراو پیدا کېدنو خطرې، هغه بیا دا بهتره ګڼي چې پارٹی ته وایي بای بای او اسټابلیشمنت ویلکم.
نوموړی ویلي کوم سیاسي غړي چې د خپل ګونه او نظریه سره وفادار وي، هغه په هر وخت کې ټینګ ولاړ وي، سختۍ او تکلیفونه زغمي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د غټو سیاسي ګوندونو نه هغه وخت خلک جدا شوي او ځان لای ګوندونه جوړ کړي چې کله یاد ګوندونه په واک کې نه وو او د اسټابلیشمنت د خوخي نه وو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لیکوال فرنود علم خان بیا وایي پاکستان کې چې دا وخت سره روان دي، د هغه په نظر دا مقابله د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده.
زما په نظر کې په پاکستان کې زموږ په سیاست کې ټولو کې غټه مسله ده چې په دې وخت کې زموږ چې کوم پولیټیکل کمپټیشن دی، سیاسي چې کوم مقابله ده، هغه د سیاسي ګوندونو ترمنځ نه ده، هغه د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده. نو زبرد آسان الفاظو کې وداوم چې پاکستان کې غټه مسله دا ده چې ریاستي مفاد کې او په قومي مفاد کې یو تصادم موجود دی، یو کانفلیکټ موجود دی. نو چونکې مقابله د سیاسي جماعتونو او د ریاستي جماعتونو ترمنځ وي، نو هغه طبقه چې هغه سره حلقه نه وي، هغه سره سپورټ نه وي، هغه سره ووټ نه وي، او هغه غواړي چې زموږ په لاس کې دي طاقت او اختیار ونه، هغه بیا ریاستي طاقتونو طرف ته ګوري.
نو موړي ویلي د تحریک انصاف نو ځنی خلک او پراتلونکي کې هم داسې ښکاری چې نور خلک به ترې هم زی. د تحریک انصاف ګوند څخه د غړو د جدا کېدو وروسته پاکستان کې په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسي کیږي ګڼې چې د تحریک انصاف ګوند څخه بل ګوند یا ځان لپاره جوړولو باندې کار روان دي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مئی په 18 په خپل بیان کې ویلي چې د ګوند څخه د خلکو د جدا کولو په پلان تحریک انصاف نشي ختمولې کېدی او د یو سازش لاندې د هغه د ګوند څخه خلک جدا کول کېږي. نوموړي د ګوند په پریښودونکو هم سختي نیوکې کړي دي. پاکستان کې له دې وړاندې هم د غټو سیاسي ګوندونو غړي جدا شوي او ځان لای ګوندونه جوړ کړي دي. په مرکز کې څو ځله په واک کې پاتې شوي پیپل ګوند څخه په کال 1900 کې د مولانا کوثر نیازی په مشرۍ کې د پروګریسیو پیپلز پارټۍ په نوم ځان لګون جوړ شوی وو. بیا د غلام مصطفی جتوی په مشرۍ کې په 1904 کې نېشنل پیپل پارټۍ جوړه شوې وه. د هغې وروسته بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو ګروپ د ډاکټر غلام حسین په مشرۍ جدا شوی وو او هغه وخت د شهید بټو ګروپ جنرل سیکرټري ډاکټر مبشر حسین وو چې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د بانی ذوالفقار علی بټو په کابینه کې د خزانی وزیر وو. دغه ډول د وسنی حکومتي واکمن ګوند مسلم لیگ نون څخه د فوزی عامر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې څو مهم غړي جدا شو او د مسلم لیگ قاب په نومې ځان لګون جوړ کړو او په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ ګوند څخه په 1992 کې مهاجر قومي مومنټ حقیقي او بیا په 2016 کال کې د پاک سرزمین په نوم ځان لګوندونه جوړ شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو د سوات په چارباغ کې لسګونه کسانو پرون د سکول پر گاډي د ډزو د پیښې پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره شانو له انتظامی څخه د پلټنو او د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 14 په سنگوټا سیمه کې په پیره ولاړ پولیس سرتیری د یو شخصي سکول د ماشومانو پر گاډي ډزې وکړې چې پکې یو زده کوونکی ووژل شو او 15 ژوبل شوې. د سوات د پولیسو مشر وایي هغه سرتیری نیول شوی او ورباندې د قتل مقدمه دایره شوې ده. د نیاز احمد خان رپورټ.
د غوښتنې د سوات شخصي تعلیمي ادارو مشر ثواب خان په چارباغ کې راجمع شوي د سکول په ماشومانو د برید په ضد مظاهره چانو ته کوي. مظاهرې په مهال جوبل شوي هغه 15 ماشومان هم راوستای شوي چې د پولیس والا په ډزو کې جوبل شوي. مظاهرې ته د وجلې شوي اووه کلنې ماشومې عائشه پلار عابد خان وینا کې وویل چې دوی د حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې په ماشومانو ډزې ولې شوي دي.
د ملک ادارې دي خو هغه د دې لپاره دي چې یاره د خلکو له داسې قسمه ماحول جوړ کړي چې پای کې دا قسم حالات ونه شي. نو یو پولیس دی که نه، دا ټول زمون ورونه دي او موږ ته ولاړ دي چې دین لاس کولی دا سړی به نه و دومره به دا ماشومان لګېدلي وو چې تاسو به خښولی نه شوئ.
د سکول په ماشومانو ډزې کوونکي په اړه پولیس ویلي ول چې د ده دماغي حالت ټیک نه دی. په دغه اړه مظاهره تابعه کوونکي د ځایي جرګې مشر نوید خان چې ریټایر پولیس اس اس پی دی او د هغه د کور دوه ماشومان پکې جوبل دي وایي چې ملزم پولیس والا صحتمن سړی دی.
بالکل روغ موټ سړی دی. دا پته لګو چې ولې دا کار کړی دی، چاره پیسې وسی دا کار کړی دی، دې تفتیش کی دا ټیم ناشته مونږ سره یو د دې با تحقیق کی چې دې سړی دا ولې دا کار کړی.
د سوات شخصي تعلیمي ادارو مشر ثواب خان چې د مظاهره د کوربه په حیث ولاړ وو وروسته مشال ډېر توګل د سوات ټول د کوونکي ماشومان د هغه لپاره قیمتي دي. دوی د حکومت نه د بلټنو غوښتنې هم کوي او د متاثره کورونو مرستو ته هم ولاړ دي.
موږ سب د چارواکو نه د ادارو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي او مجرم ته قرار واقعي سزا ملو شي او کوم چې دردمند خاندانونه دي دا غو د حوصلې لپاره او دا غو د امداد لپاره دي ګامونه پورته کړی شي. نور ان شاء الله تعالی د سواد خلک چې دي دا چوکس ته او دا چمتو ده او دا د دې ماشومان سره د غمزاده خان قانون سره او د سکول سره وګ په وګ ولر ان شاء الله تعالی د دې موقع چرته ناراضي چې دا سکول بوبن شي یا بل څوک ناکام شي.
د سوات پولیس مشر ډی پی او شپور الله ګنداپور وای چې علم خان نومي پولیس والا په ضد د قتل مقدمه درج شوې او هغه د مئی په 18 نیټه عدالت کې د خپل جرم اقرار هم کړی او جیل ته لیږلی شوی. خو پولیس والا دا معلومات نه دی ورکړي چې دغه کس په ماشومانو ډزې ولې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک په انتي پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اورېدای شئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویل چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د لیک د هوکړلیک تر دوه نورو میاشتو پورې غځول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و نن د هغې موافقې نیټه پای ته ورسي. هغه هوکړه چې تیر کال د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ وشوه په نړۍ کې د غلو د کمښت او ګرانېدو له کبله د پیښېدونکي ناورین مخه ونیوله. اسدالله لودین د مشال راډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورټ مهمه برخه اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د هوکړلیک تمدید نړیوالو ته خ خبر بللی او هرکلی یې ترې کړی دی. دغه هوکړه پرون چهارشنبه د دوو نورو میاشتو لپاره هم تمدید او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په رسمي ډول اعلان وکړ. لږ وروسته بیا روسیې، ملګرو ملتونو او اوکراین هم دغه خبر تایید کړ. له تیرو څو ورځو راهیسې په تور سمندرګي کې د بیړیو تګ راتګ نږدې درېدلی وو، ځکه نن پنجشنبه د اوکراین د غلو د صادراتو د ټاکل شوي مهلت وروستۍ ورځ وه. دغې هوکړې په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت هغه ناورین راکم کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته رامنځته شوی وو، ځکه اوکراین د نړۍ د غلې د سترو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی. دغه هوکړه د تیر 2022 کال په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوه او لومړي پړاو کې یې موده 4 میاشتې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغه هوکړې د تمدید د تایید ترڅنګ دغه معامله د نړۍ د خوراکي خوندیتوب د تضمین لپاره عملی امکان بللی دی. دغه وزارت ویلي دا اقدام به په لومړي سر کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غلو دانو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي دا هوکړه ځکه تمدید شوه چې په خبره یې لا هم هیله لري چې رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دوی روسیې، اوکراین او ترکیې استازي د ناحل شوو مسلو په اړه بحثونو ته دوام ورکوي. هغه هیله وښوده چې د روسیې او اوکراین کرنیز حاصلات او کیمیاوي سره په خوندي ډول د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا تامس گرینفیلد ویلي پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د غلو په صادراتو کې کوم بدلون نه دی راغلی او په خبره یې که یې کچه زیاته شوې نه وي نو کمه شوې په هیڅ صورت نه ده. اوکراین هم د خپلو غلو د صادراتو د تمدید هوکړه ستایلې او ټینګار یې کړی چې روسیه باید د برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو راټول میرمن را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کړ او خو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کړ.
پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري. اوردونکو په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز، د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هرومرو گرفتاروي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې ده چې اسلام آباد هایکورټ پرون په ټولو قضیو کې د خان د نه گرفتارولو موده د میتر یو دیرشمې نیټې پورې وغځوله. په همدې حال کې عمران خان لال جزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی دی او غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. خو د پنجاب د لنډمهالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر امیر میر بیگا وویل چې د تحریک انصاف مشرتابه ته یې د مې 13 تر ماسپښین 2 بجو پورې وخت ورکړی دی چې په زمان پارک کې موجود ټول مطلوب کسان ور وسپاري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آصف منیر ویلی دی چې د می پر 9 د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته په قهرجنو مظاهرو کې وکړ کسان هرومرو د قانون منګولو ته سپاري. د پوځ د اماډیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په بیان کې ویلی دی چې نوموړي د می پر 18 د پنجاب د سیالکوټ چاونۍ د سفر پر مهال وویل چې هیڅوک د وژل شویو سرتیرو د یادګارونو بې احترامۍ ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د می پر 9 د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول او پوځي تاسیساتو، پوځي څلو او دولتي او شخصي ودانیو ته زیان واوښت. عمران خان وویل پلویان پر حکومتي، پوځي او شخصي ودانیو په بریدونو او ورته د اور اچولو په پیښه کې ککړ نه دي. د پاکستان پوځ د بنو په ځونی خېلو کې د عملیاتو پر مهال د دوو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر پرون رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د می پر 18 د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ځونی خېلو کې عملیات وکړل. د پوځ یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې وژل شوی وسلوال د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان اختر محمد ډلې غړي ول. هغه وسلوال ډلې لا د پوځ دعوی په اړه څه نه دی ویلي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان اعلان کړی دی چې د تور سمندرګي د بندرونو لالارې د اوکراین د غلو لیږد موافقه تر 2 میاشتو پورې غځول شوې ده. نوموړي دا اعلان پرون پر داسې مهال وکړ چې ټاکل شوی و نن د موافقې موده پای ته ورسي. دوی ویل روسیې موافقه کړې ده چې له 2 اوکراینی بندرونو څخه به د کښتیو د روانېدو مخه نه نیسي او هیله یې وښوده چې هغه موافقه به د ټولو خواوو لپاره ګټوره وي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسته مشال تر رڼا لاندې خبرونه وخت چې پکې مو د پښتنو ملت پاله ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو او پورستیو کې د تودو بحثونو موضوع څېړلې ده. د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال تر رڼا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په افغانستان کې طالبانو بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی پر 15 په څلور ورځني سفر پاکستان ته ورسېدی. هغه له پاکستاني چارواکو ترڅنګ د مذهبي ګوندونو او پښتون ملت پاله ګوندونو، پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمد خان اتکزي او د عوامي نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان سره ولیدل. تر دې ملاقات وروسته د پښتون ملت پاله ګوندونو چې پکې ملي جمهوری غورزنګ او پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو او فعالانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو پر یو بل د تنقیدونو لړۍ پیل شوه. خو دا لومړی ځل نه دی چې د دې ګوندونو او غورزنګونو مشرانو او پلویان پر مختلفو موضوعاتو پر یو بل داسې نیوکې کوي چې ورسره د ځینو په فکر د دوی ترمنځ فاصلې نور هم زیاتې سي او ترمنځ نفرت وده وکړي. همدې ته په پام سره نن په مجموعي توګه د پښتون ملت پاله سیاست تقسیم، بیانیه، اختلافات او ځینو نورو اړخونو ته کتنه کوو. کوشش کوو چې دا هر څه بې طرفه او په علمي چوکاټ کې دننه وي. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک او په چین کې د اولسي تګلارې پوه قاسم جان وزیر دي. ډاکټر صاحب تاسو او قاسم جان وزیر صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب پایل بل تاسو کو تاسو یو اوږده تجربه ده او تاسو خپل دا ټول شان په خپل سترګو لیدلی دی، لیک کوي، ناستې پاستې کوي، همدغه مو موضوع ده. تاسو چې خپل په یو ارتقائی سفر کې د پښتنو ملت پال غوندونو د سیاسي ارتقا ته او بیا په دومره تقسیم ته ګوري، نو تاسو په دې اوس چې بیا په ټولنیزې رسنیو هم بحثونه وي، نو تاسو دا څنګه تجزیه کوئ، څنګه ارزوئ؟
دا قومي تحریکونه د یو کلاس موومنٹ نا یا داسې مختلف نظریاتی موومنٹ نا بدل وی قوم څنګه چې مختلف کلاسز نا مختلف مفادات نا مختلف خلقو نا اربن رورل نا هر قسم د خلقو نا جوړی قومی موومنٹ هم عالمی کې هغه ټول قوم ټول تضادات او سرا ځان سره راوالي داسې نه وینو هم په موومنٹس کې اختلاف کول کدل سے داش سے لو یا خبر نہ رہا گندن دنم جمہوری گندن کی دنم یو گند بھی تا ہو گر پہ یورپ کو سیال تو گورا پر انگلینڈ کے کلدر ویٹے پاٹے کی دنم اس طرح ہوئی پر لیبر پاٹے کی امریکہ کی نہیں یار دیکھ بھی دن ہی پر میں اس کے بیچ نے ٹیکٹک لیا لارج اسٹریٹجک نہیں پختنو کو تا سو ٹول گندوں تو ہو رہی نو لارجر اسٹریٹجک فرق اس طرح ٹول واڑی کی پختانہ سب کو آئی ٹول واڑی کی پختنوں کا پلا وسائل بان اختیار ملا اسی ٹول واڑی کے صوبے پاکستان فیڈریشن کے دن نہ پورا خود مختاری ہوئی پختنو ایتنک حیثیت نیشنل حیثیت عمر پختو جب تک ودا ورکی اقتصاد کا ارد تھا بہر حوالے سے ٹول دا ہوئی کہ افغانستان کے امن راشی الٹا کے خلق علم کی الٹا جمہوری ٹول بیل بیل بین نو ہوئی نو ٹول عمدہ خبر رکھائی دا اس خوشی دارے کی ٹول پر مختلف وقتوں کے یو بل سر اختلاف راغلے میں دی وجہ ماتا یو خدا ساری کی مونگا فیوڈل ٹرائبل سوسائٹل نیچر سے دیکھ اغام زمون په کډیرم سبکونه ډیګرانه والو هغه مونږ په
تاسو واسطه چې په فکر باندې چې دی هغه قبایلی جاګیردارانه سوچ د ټولنې کم جوړښت یې هغه حاوی دی
اوس دغه ته راځه ما د ډیر اختلافات ګرځولي دي خو زه دا ګڼم چې اوس لکه دا اوس کیسه چې بالکل له اوس خلا د طالبانو وزیر خارجه راغلی و متکی اسلام آباد ته ابھی کے وقت محمود خان اور احمد خان ملاقات ہو سنا خل کو یہ دا غلط خبر دا دا نو پکار دا پختنو تا او دے افغانستان قومی جدوجہد تا نقصان دے دے بجے دئی گڑنا چاہتا اس خبر دا گڑن کے دا اسٹریٹجک نہ دا دا ٹیکٹیکل فرق دے دیکھا چاہیے ٹول گندو نہ داوئی کے پدی خدا یہ اتفاق دے کہ افغانستان کو طالبان خلاف ٹوپک رائے اسکل نہیں کی گی ٹوپک رائےلو ڈیر مسلی دی ٹوپک نہ رہو چل دی خدا مطلب دا نہیں کہ طالبان سے سکے بس وائے ٹھیک دے نو بس امن دے دا سوم نہ دے نو دا بس طریقے سے بدلو
ہم دے تا خبر ہی او دا ڈاکٹر صاحب تاسو یعنی اخر خپل خبرو په نتیجه کې تر ورسه دا چې کچرته چال متقی سره لیدلې وی او کې نه وی لیدلې دا یو ټاکټیکل یا داسې یو دغه کیسه ده یو هدف یو خاص دغه دی یعنی دا ستراتیژیک نه ده زما بیا هم تاسو ته راځم قاسم جان تاسو خپل په اولسی تګلارې کې یا پبلک پالیسی کې تاسو سبق ویلې دی دا تاسو دغه دی او په دې سیاسي عملوم نظر هم دی تاسو په خیال باندې چې کم پښتون ملتپاله ګوندونه دي یو خودي اختلافات دي دغه تقسیم در تقسیم یعنی یو وخت کې کسرای وګوري د پی ټی ایم تر راتګ لمخه یوازې چې لوی ګوندونه واغې پښتونخوا ملي پارټي و یا عوامی نیشنل پارٹی و دا فکر کې دی چې بس همدغه دوه غټ ګوندونه دي بیا تر غریزې جګړه کېږي بیا په 2013 کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړیږي بیا لاغه ځخه بیا نیشنل جمهوریت غورځنګ جوړیږي انډیم بیا ور سره پښتونخوا ملي پارټي په دوی سو کې تقسیم شي دغه تقسیم در تقسیم تاسو په فکر باندې یو منطقي نتیجه ده یو پروسې او کنه تاسو په خیال باندې دا یو غیر فطری عمل دی چې
دا وایم چې داسې عوامل شته دي چې تر دغې تقسیم تر تقسیم شاته دي لکه موږ چې وګورو نو دا نننۍ ځوان چې کم دی دا د تیر شلو کالو پیداوار دی او تیر شل کاله کې زه دا ویلی شم چې داسې مطلب پښتون منطقه یا مطلب پښتون ځوان یا اولس با دا مقصد مناسب وی چې موږ وایو چې په یو داسې دور کې دی چې هغه یو قسم ان پریسیډنټل دی په معذرت سره انګریزی لفظ بکله کله پکې راځي
داسې مثال یې نشته ډېر زیات دی
او چې مثال نشته لکه مثال کې طور پر آی سی پی دا او آی سی ٹی کے منځ ته راغله نو ورسارا د انفارمیشن بمبارمنٹ کے ځوان باندې او دا ځوان په یودا سے زب وایم چې په یودا سے غیر سیاسی دور سره هم مخامخ دی چې آغا د تنظیم تجربه یا ایکسپیرینس نه لرلو یا هغې ته سار نه کېښودلو او ورسارا دا یو ډېر انټینس ریډینګ کمی او ورسرا مطلب آبادی ډیر زیاته شوې ده کوم ګورونو په ځنې سیمو کې بدا سه هم وا تیر شل کاله مخکې چې کېدای شي یو سل ځوانانو پیغلې بوو خو نن په هغې سیمو کې په زرها و ځوانانو پیغلې دي او بے روزګاره هم دي نو او دوما وارانټیرر یو داسې او جګړې داسې سیمه هم چې هغې کې به تحقیق غواړي څړنه بشي چې په ډېر غټ تعداد باندې ځوانانو پیغلې ښارونو ته مخه را وکړه او د دغې انفارمیشن بمبارمنټ او د آی سی ټي سره هم مطلب مخه ده نو دا څه عوامل دي چې هغې ته زموږ کم سیاسي تنظیمونه دي زه دا وایم چې هغې ته تګلاره لا منځته نه ده راوړې کې د دې حالاتو سره به موږ څنګه چلند کوو
دا ډېره مهمه نقطه ده ډاکټر صاحب قاسم جان وزیر صاحب دې ته په بل اړخ کې ګوري هغه وایي لکه تاسو واورې دی چې کوم ځوان کول دی او هغه دغه پارټي کې چې موږ وینو که هغه په سوشل میډیا دی که هغه په پارټي په ګوندونو کې دننه دی دغه ځوان کول چې نړیوال کوم د ټکنالوژۍ یو انقلاب یا ډیر زیاته راغلی ده او د دوی انفارمیشن ته یو لاسرسی سوی دی یا بیا په تنظیمونو کې هغه روزنه د دوی نسته د مطالعې رجحان یا د کتاب ویلو رجحان کمیږي نو سیاسي ګوندونو چې کوم یو چوکاټ دی په هغه کې دغه نوي ځوان کول ته په نوي انداز کې په یو نوي چوکاټ کې د نه اچولو په شکل کې تقسیم در تقسیم عمل چې دی دغه یو عامل دی ستاسو په خیال هم دغه دی
دا شدا چې دا خبره خو ما اجازه کړه د ځوان ملک ډېر زیات نور وضاحت کول خاص کر ځوانان حواله تر خو زړو خلکو کې هم خپل کې ما په یو ځای تلنو چل یا ځان کولو ما دې اجازه وکړه په امیر کې اړیکې کې اختلافات وي اوس دا دې زړو ګوندونو کمزورتیا ده د نو ځوانانو کو اجازه یو کتل ګرموندا دې ټول قانون تحریک کې ټول ګرن چې ټول ګوندونه د پښتون قومي تحریک مختلف شکلونه دي مختلف اظهارونه دي او ټیکټیکل اختلاف لري په کار دارې چې دی ګوند هغه ګوند نه بلکې تحریک وي قومي تحریک وي او هغې کې دا ټول خیالونه یو بل سره بحث هم کوي یو بل سره اختلاف هم لري او په یو ځای هم ځي الب قوم ګوند د کانګرس مثال دی دا یو مشر و هغه ډېر مخکې مثال ورکړی و ماته یاد شو ماته دا خبره ډېره ښه ولګېده انڈین نیشنل کانگریس مثال ہے ورکو ہم یہ قومی تحریک ہو اے کہ نہرو مولانا آزاد مہاتما گاندھی او پٹیل دوبر دٹول بدل بدل چکو ندی بالکل بدل دی کنا اس پٹیل یو سخت ہندو کے سندھ کا تو نہرو جان لسٹ مہاتما گاندھی ہومنے سو مولانا آزاد مولانا ہو
مولانا
باچا خان ورسرو دٹول بدل بدل دیر دیر فرق نہ لدی خدای پر یو دغه روانو نو
شه دادی چې ممکنه سوال دادی
وړه کوند خبره راشي لکه خبره کوم لګونه ټیکنیکل خبره راشي یره طالبان سره خبره کوي لکه د پښتونخوا ملي یووالي پارټي دا اوس ماته چې څه ویلې دي کې نور وجه باندې خو یو لوی وجه دا و چې محمود خان پرستان دی طالبانو یو دغه تلاړو غونډه تلاړو دی ایمبسای کې نغی باندې ډېرې خبرې شروع شوې دا خو ټیکنیکل خبره ده په دې تاسو خپل نظر او پاټۍ کې دن بهار بیٹھ کے پارٹی والے ماتا ہوئی
دیکھیے ڈاکٹر صاحب تاسو خبره کوي بخښنه غواړم خو تاسو چې کوم د انډین نېشنل کانګرس څخه مثال ورکي هغه خو سوال دا دی چې هغه ټول
په یو ګوند کې دنه نو په ګوند کې دنه نه اختلافات وکنه او پښتون چې تاسو کم کمپرست ګوندونه یا بیا چې کم قومي تحریک دی هغه خو په پارټیانو کې تقسیم دی، یعنی په یو پارټي کې نه دی په ډیرو پارټي کې تقسیم دی. د خلکو سره ویره یا اعتراض همیشه دا وی چې دغه کم پالیسی دا او دوی خلک اکثره وی چې ډیوایډ اینڈ رول، یعنی تقسیم کا حکومت روکن وی چې څومره تقسیم دی دومره د پښتنو چې کم اهداف هم دوی ټاکلي دي هغه ته نه رسی خلک. بیا
مخالف دی خدا تا ملرم چا خلاف جگڑا کوما مبارزہ کوما سمچانا سغوخت نہ کوما چا آرام کرے آغا کے خلل چوما او آغا پل کوشش نہ کئی اخو بکئی آغا ہوتا خدا سوچ کئی کہ یرا بیدے چا سمرا تقسیم ہوئی دمرا خلا ما کے دمرا اکل کوہ پکا دے چی نیچے جا آغا پا ٹیکٹس کوشوا دا ضرور نہ چا دا یا بل دے آغا ایجنٹان دی نا آغا دے پا اکل سرا تو پوئی ہم نے اوتا خبر انکریج کو تو پوئی چیرا اجاز دے کافر خلاف دے سر اختلاف دے نو اجاز برو چتے رو چتے رو چتے اجاز وہ کوئی ہم نہیں او اجاز برو چتے نو کافر سب محام خود رہی نو اس شے دا دے کہ ای خوب کئی خوز بکائے زم مشرم او کشرم بدی پوئی ویدانے ہم چی دے گرم و ما گرم نو دوارو کمزور تیادا کی او زیاد دے مشرم کمزور تیادا کی اگر زان سر ولی نیشی بوتے دا مختلف الخیال خلق مختلف خیال خلق زان سر دیکھی بوتے اس کو دندورن دی وہ خدا نے دا خدر آئیڈیل شیئر گندو نے ختم کی وہ پارٹی جوڑا کی اتحاد ہم نے کہی وہ کم از کم دا کنزل خود نہ کہی سیاسی بحث نے کہی ٹیکنیکل بحث نے کہی شادیٹ کے دادا نقصان دے ملاقات کے دادا فائدہ دا اس بب ایک دم دے ایجنٹ دے دے فلانے دے خر شلو دے خلاڑو طالب شو دے خلاڑو فوجی شو دے خدا شو
دا ڈاکٹر صاحب دے تب زبیا اعظم فبل شکل کی بیا بھائی سوال کوما قاسم جان وزیر صاحب تاسو ڈاکٹر صاحب باور دے ڈاکٹر صاحب اغاڑ خون خو چڑل سوال یو بل دا راضی چھ ہگا خپل پښتون قومي تحریک چې کوم دی د پښتنو تحریک دی چې بیا په مختلفو ګوندونو کې دی دا خپل یعنی په دوو ریاستونو کې تقسیم دی، یو خدا دی چې په پاکستان کې دننه په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې کوم جنوبي پښتونخوا دا په دې کې تقسیم دی، بیا دوی دا ځینې ګوندونه یا دا چې میاوالی او دا برخې ځینې دي هغه هلته په پنجاب کې دی، یا بیا خپله په افغانستان کې تقسیم دی، بیا په یو پاکستانی ریاست کې دی یو په افغانستان کې دی، دغه د افغانستان او پاکستان پر ریاستی تقسیم کې د پښتون قومي تحریک پر یو ځای یو یون یو سفر کولو کې دا هم یو فیکټر دی یو عامل دی چې تضادات دي دوه ریاستی کې شتون په دوه ریاستونو کې دی اوسېدل. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب زدا اضافه وکم چې ټیک ټاک دلته به مطلب اولس دی یو هایپر پاپولیست او هایپر پارټیزن حالات یا دنیا کې هم دی مخامخ دی، خو څه نیوکه شته هم چې هغه پکار دی چې ګوندونه هغه ته جواب هم وایي، لکه یو په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې دا کیسه ډېره کېږي په معذرت سره چې عوامي نېشنل ګوند دا اپریشنو مثال کې تور پر حمایت وکړ او دا ټیک کیسه نه ده، یا دا سه مطلب پی کے ایم په پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا طالبانو یو قسم غاو کړ، نو په دې کې به موږ دا ووایو چې لکه دهشتګردۍ جنگ و یو حالات راغلل انپریسیډنټل حالات و د ګوندونو په نظر کې چې دی به یې څرنګه ټیکل کوي او څنګه به یې مطلب مخه نیسي، نو هغې ته یو قسم ویلی شي چې ملټري سټریټیجیک پوهان او یا داسې نور انټلیکچوئل یا کزوایما چې داسې یو هم ملتپاله ګوند و چې دی وایټ پیپر خلکو مخ ته راوړې وای چې دا څور سره وشول اول وشول په بیاناتو باندې په ټولنیزو رسنیو باندې بیان ورکول دا خو یې مقصد لکه جواب مته نه ښکاري.
تاسو یعنی د ډاکټر صاحب په خبرو کې دا اضافه وکړه، زما سوال دا و چې د پښتنو په پاکستاني ریاست کې اوسېدل یا په افغانستان کې پښتنو، یا د پښتنو په سیاست کې په بیان کې د افغانستان یو مهم رول، دغه په دوو ریاستونو کې تقسیم دا خپله د دوی د اختلافاتو د زیاتېدو یا تقسیم در تقسیم عمل کې دغه تضاد چې دی دا څومره غټ یو لامل کېدلای شي؟
بالکل، دا یو هم عوامل دی، خو زه به دا هم ووایم چې زمونږ لیډرشپ یا زمونږ ګوندونه څه د تحقیق یا د پوهې چې هغه تا تیاروي چې د حالاتو کم حالاتو سره مونږ مخامخ یو چې دې ته مونږ څه حکمت عملی څه تیاری ونیسو چې هغې ته څېړنه لاګي هغې ته پوهه لاګي، د هغې هم کامی زه په کې وینم چې یو عوامل دی چې د دغې تضاداتو یو راګرځي.
مننه ډاکټر صاحب. سوال دا دی، لکه زه به بیا دا سوال تاسو ته هم کښږدم، ځکه تاسو په دې لیکلم کوئ او له وخته ځا پر دې موضوعاتو په خپل شخصي محفلونو کې به سیتي استاد تاسو به ډېر خبرې پکړې ویل. سوال دا دی چې خپل د پښتنو چې کوم د افغانستان یو سره د پښتنو د پاکستان کې یو تړون، دا خپل دلته د تقسیم در تقسیم یا د پاکستان کې د اوسېدلو په قانوني آئینی چوکاټ کې په فیډریشن کې د اوسېدلو، دا خپل د دوی لپاره څومره غټ کنفیوژن یا تضاد دی د دوی لپاره د حکومتي تحریک لپاره؟
د افغانستان پښتانه د پښتانه او بلکې نور ټول ځان د افغانان مول، افغانستان کې پښتنو نه علاوه خلک دي چې هغه افغانان دي، په دلته پښتانه ټول ځان ته مونږ سرکاري آئینی قانوني تور باندې مونږ په کاغذونه کې افغان نکلي. اوس دا چې نن دنیا کې ډېر کم تیرې به یو پورا قوم په یو ملک کې ډېر قومونه دي چې هغه مختلف ملکونو کې تقسیم دي، سرحدونه بدل دي او قومونه دي ای قومي حیثیت نه شو کې دار نشي کولی ای خپل کې یو قومي رابطه دي. اوس دا دغه دې دیولان باندې بحث نه کوم، دې باندې خلکو مختلف نظرونه دي او هغه یو بدل بحث دی چې هغه پکار دی نه دی پکار ښه دی ټیک دی نه دی هغه بدل شي خو او دې کوم کمپارسو مختلف سوچونه دي اټولو سره ویډیو شته دی. خو پښتانه یو قوم دی او اپنی کلچر پولیټیکل اکنامک سوشل تعلق لري، مونږ موسیقي شاعری لباس جبا دار کلچر یو سے دے مونږ اقتصاد هم تړلې دے ډیر زیات ادا پوری نو مونږ به هغه څه تړلې شي یو هغه به ځکه زمونږ او دای امن یو دے راځي او ای په مونږ باندې اثر راځي او مونږ په ای اثر راځي د تقسیم در تقسیم کې مات دی. اوس اشه دارې جدینه سرویس پړل خو بیا سنه خبرې هغه چې مونږ د پاکستان کو سو نه پاکستان سپیسیفیک دی، سو افغانستان قانوسی افغانستان سپیسیفیک دی. زه افغانستان پښتنو د پاره فیصله نشم کولی، ابو د افغانستان خلک کوي زور سره صرف
نه. خو زه وایم تاسو ډاکټر صاحب تاسو خپل یو 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 تجزیه په چوکاټ کې خبره کوي، خو زه د سیاسي ګوندونو له نظر ورته وایم که هغه پښتونخوا ملي پارټي دی که پښتون ژغورنې غورځنګ دی که نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ دی که هغه د عوامي نېشنل پارټي ده، د هغو له نظره دا د دوی دپاره یو امتحان وي په بیانیه جوړولو کې نظریه فکر جوړولو کې هم دلته لار زنده غچي نو په دې کې تقسیم در تقسیم یا له ځینو سوالونو سره مخامخ سي څومره غټ فیکټر دی؟
دا ټول خبرې پکې راځي کنه جی، دا ټول ټیکټیکل خبرې دی غاڼه مګنا، دا ټیکټیکل خبرې څومره تعلق څومره دغه او دغه ټیکټیکل اختلافات سره پکار دي، ټیکټیکل اختلافات دي چیرې څنګه تعلق پکار دي څومره نه تعلق طالب سره خبرې پکار دي نه دي پکار جګړه پکار ده نه ده پکار او فوج آپریشن کولو د ځوان اشارو کا عوام نیشنل پارٹی ابھی حمایت کرو بالکل کرو آیا آئی نو نہ کولو نو طالب کا پری خودل پکارو چې هغه خلکو دا کړې کو آی سره خپل ټو پکړه استل پکارو څه طریقہ وکړه دی باندې دا بحثونه دي تحریک کې دن نه دا ژوندۍ تحریکونه کې دا روان دي او دې کې زدا غړما چې دې کې اوس دا د ځوان ډیر سم خبرو کا چې پکار دی چې د پوها ډیر کمیری او هغه تک ګوندونه خیال کی خو زه غړم دا یعنی گندونه باندې کمزور تیار هو گندونه زیات هر کام کې چې ته وګورې رسن د تلم د غي انټيليجنس یار د سما متاثر هم یو ګل کې نه ویل کې دی چې پروفیسور څنګه اکټیو خلق د زیو سما ساقي زخپل یو معمولی مون ته کې حصہ دی هغه پوانو ګرم ځان ډېر کمزورې کم لیول باندې مان ډېر په خلک دا کوم اس کردار نه دی لوګولې زګرم یو قانوني تحریک کې هر قانوني تحریک اولین کردار نه دی سیاسی لیڈر دی او نه دی ورکر دی اولین کردار دی هغه کام انٹیلیجنس یا دی
دانشوران مفکران پوهان
ای اگر ای چیزی که سو گئے انٹیلیجنس صرف پروفیسر نه دی اگر دم براڈر شیر که جنرلیس تم دی اگر که آرٹسٹ تم دی اگر شاعر دی سر نو آغا خلقو دا کردار دی که آغا خپل معاشرہ خپل خلق با مختلف ایشوز بانی زندہ باد
مرد آباد. ڈاکٹر صاحب زبیا تاسو ته بیا هم راتلم خدا سوال تاسو واسه چې تر سیاسي ګوندونو یا د ولس په مقابل کې تاسو کوم یاد کل دانشوران پروفیسران مفکران شاعران یا میډیا یا نو دغه ټول دغه کوم انټیلیجنس یا تاسو یادوي مغز یادوي د پښتنو آیا دا به سیاسي ګوندونه راغونډوي د دوی په خپله ټولنه وي دوی به لیکنې کوي یعنی دا به په یو خاص چوکاټ کې تر یو تنظیم لاندې وي که نه دا بس هر څوک د خپل حساب لګیا وي
پکار دی ګوندونو خپل هم دا تنظیمونه نن ماډرن سیاسي ګوندونه ٹھیک ہے نا تاسو یورپ کې اوسې انګلینډ ته امریکې ته بل ځای وګورئ التا دا تھنک ٹینک دا ټکای ریسرچ ارګنایزیشن دی ریسرچ ارګنایزیشن پټه یې سره جست وی زهری فکری تور باندې او ځان دا انډیپندنت دی دواړه چلی پټه نه پکار د خپل هم انکرېج کی جیسا پټه یې سره کم زیات جست کسانی او زیات انټلیکچوال او دا اکټیویټیز لري عام سیاست او شخصیت نه وی هغه باندې جوړ کی وای ته وای تاسو ریسرچ کوئ په مختلف اقتصاد خارجه پالیسی لینګویج پالیسی دنا په بلدیاتو په ایجوکیشن په ټول ایجوکیشن پار سامان ریسرچ کوي چې موږ یو خاص براډر نظر لاندې هغې ته پارٹی ایجوکیټ کیږي یو او دې نه علاوه انډیپینډنټ د انټیلیجنسیا دا رول دی د دې خوا راتلم چې هغې ټول کام هغه دې ته نه ګوري دا پارٹی کو دا پارٹی دا لیډر کو دا لیډر براډر ایجوکیشن کوي آئی چې ایجوکیټ کوي خلک ټول آئی پارٹی کې نه پرېږدي دې دې مونډ آباد زندہ باد هغه پارٹی بیا کوکریشی لیڈر ورته نه راځي اب مرو رکوئیږي خو ورکر د ټولو پاټو هغه ته ناستي هغه اوري نو هغه چې پوه شي چې ورکر پوه شو نو لیډر به یا ځان پوهی ما دا کار نه چې دې زنده باد کړه یا ځان پوهی چې څوک پوه شو اب مشیری کوي خو هغه مشیری ځان نه پوهی نو نه څوک لیډر به راځي او ما ته پدې څوک به څنګه کوي
مننه ڈاکٹر صاحب قاسم جان وزیر صاحب ستاسو په خیال باندې یو بل بحث چې اکثر بیا د ټولنیزم رسنوی باندې تر جنگ جګړې تر پیغورونو تر نیواکو مطلب کله کله غیر اخلاقي ژبې پکې استعمال سي دا دی چې کله کله یو پارلماني او غیر پارلماني یو بحث دی بس یو خبره هم شته نو خپله یعنی پارلیمان کې او بیا په پاکستان کې د پارلیمان خپل یو ساخت دی ځکه چې ویل کېږي چې پراغه باندې د پاکستان د ادارو ډېر انفلوئنس دی چې نتیجه د انتخاباتو څنګه راوځي نو په دې کې هم سیاسي دغه تګلارو ته انتخاباتو ته حکومتونو ته په نظر کې ساتلو فیصلې کېږي دې شي هم د تقسیم یا د اختلاف یو مهم عامل دی
زما په خیال دا یو ډېر مهم پهلو ده او یو ډېر مهم عامل دی چې دا تقسیم تا هوا ورکوي پوکې ورکوي دی لکه څنګه چې مونږ ګورو یو داسې دور دی چې مطلب پاپولیست هایپر پاپولیست به زه ورته ووایم نو په دې کې هر شی ستا ډېره هوا هم ورکېږي چې دې ته یو نوې شیز پکې راغلی دی چې مطلب هغه ډېر ځوانانو پیغلې وایي چې مثال په تور پر چې شکر دی زما خو د یوې پارټۍ سره هم تعلق نشته زه خو یو آزاد یا غیر پارلماني یا آزاد سیاست زه خپله ما ته څه معنا په دې کې نه ښکاري چې دغه څه معنا څه مقصد څه مطلب
نو لکه ما تا ته وویل چې دا اوس ځوان او پیغلا دا د تیر شل کاله د داسې دور پیداوار دی چې ډېر غیر سیاسي غیر تنظیمي او هم په تنظیم کې یاد تنظیم دا تجربه نه لارلو یو احساسات یا یو رجحان مونږ په ټولنه کې وینو چې هغه د لکه پارلماني